یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یک شنبه ده، د سلواغي دلوي 23 د فبروري میاشتې 14 د خبرونه د مهمو خبرونو پلانډیز پیلو. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې د راپور لمخې استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 500,000 ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. په اروزګان ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حق نما وایي چې په پام کې لري تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې 245 ښوونځي شته چې د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال تر 150 پورې ښوونځي تړلي دي، خو د تېرو حکومت پر مهال 80 ښوونځي د ناامنیو او جګړو له کبله تړلي پاتې وو. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دا په اصل کې ده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیه شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له اوکراین څخه د وتلو امر کړی، بلخو استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد یوه ښارګوټي ته ولېږدوي. او د کاناډا پولیسو پرون د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینډزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ سوداګري بهیر ټکنۍ کړی و. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو پر اتلو سره له سیمې وتلو ته اړ کړای شول. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې تر څنګ د راپورونو په برخه کې د دغو مطالبو تفصیل اورئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي او باید افغانستان ته وسپارل سي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون وایي لا هم اساسي قانون عملي دی او له یوې معتبرې مرجع پرته هیڅوک د لغوه کولو واک نه لري. د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې 2000 ښځو ته کورنۍ بخچې جوړیږي. د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر تازه فرمان له عکس العملونو سره مخامخ شوی.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کیږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري.
په مسایلو کې البته په نړیوالو مسایلو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته داخل سوی وي. نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. کرزی یو کنفرانس ته ویلي د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه غلطه بولي. دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. د په خبره د ښاغلي کرزی په باور اسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه و راوستلی، بلکې بهرنیانو دغه هیواد ته راوستلی وو. ښاغلی کرزی زیاتوي د افغانستان خلک د ترهګرۍ قربانیان دي او څوک قرباني خلکو ته سزا نه ورکوي. ښاغلی کرزی ټینګار کړی چې جو بایدن باید خپله پریکړه باندې له سره کتنه وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالې په راپور کې اوري.
وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه چې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11 پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي، نن یک شنبه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یوه خبري ناسته کې د دې پریکړې په غبرګون کې وویل چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. حامد کرزی وویل هیڅ دولت د هیواد د ملي خزانې څښتن نه دی او د افغانستان د ملي خزانې څښتن یوازې افغان ملت دی. هغه د جو بایدن د ورستې پریکړې په خبرګون کې وویل اسامه بن لادن افغانانو افغانستان ته نه وراوړی، بلکې بهرنیانو افغانستان ته راوړی وو. د افغانستان خلک د ترهګرۍ قربانیان دي او څوک قرباني ته جزا نه ورکوي. ښاغلی کرزی وویل اسامه بن لادن له پاکستان افغانستان ته راغلی وو او بیرته هلته ستون او ووژل شو. ښاغلی کرزی ټینګار وکړ چې کنګل شوي پیسې باید بیرته د افغانستان مرکزي بانک ته ستنې شي، خو باید مصرف نشي، ځکه به خبره یې دا پیسې د ورځني مصرف لپاره نه دي، بلکې د افغانستان د خلکو پانګه ده چې باید خوندي شي. حامد کرزی په ټینګار سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړې له سره کتنه وکړي. هغه په ټول افغانانو غږ وکړ چې په کلکه د امریکا د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملي کېدو مخنیوی وکړي. ښاغلی کرزی وویل چې د طالبان حکومت باید یوې ملي ناستې یا لویې جرګې ته زمینه برابره کړي څو له لارې خلک د هیواد د راتلونکي په اړه پکې پریکړه وکړي. هغه وویل چې د پخوانی نظام د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله په یو لیک کې له طالبانو غوښتنه کړې چې هیواد ته د سیاسیونو د راستنولو شرایط برابر کړي.
ومردل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د افغانستان کنګل سوی اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلی کرزی نن یو کنفرانس ته د دغې زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:06 د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون وایي چې لا هم اساسي قانون پلی دی او له یوې معتبرې مرجع پرته یې څوک د لغوه کولو صلاحیت نه لري. د دې کمیسون سرپرست سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي د اساسي قانون یوازې څو مادې چې د جمهور رئیس او پارلمان دندې او صلاحیتونه تشریح کوي ځنډول سوي او پاتې قانون د تطبیق وړ دی. د دې کمیسون سرپرست که څه هم عادی ډول د خپلو چارو له دوام خبر ورکوي خو زیاتوي چې د کمیسیون لغړو یوازې دای پاتې دی او نور ټولې له هواده وتلی دي. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوسمهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له یوې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی دی. خو د دې قانون څو مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي له دې عمله ځنډول شوي چې نه جمهور رئیس شته او نه ملي شورا. هغه ازادي راډیو ته وویل
د حکومتوالی برخه په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولی هم نشي. دا هغه مهال لغوه کیدی شي چې لویه جرګه یا هم یوه شورا جوړ شي، اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي، بیا کیدی شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي هیڅ یو نظام د اساسي قانون پرته خپلې چارې مخته نشي وړی او اوسنی حکومت هم اړ دی چې یو قانون ولري. خغلی متقی هغه واضح همرات کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملی کیږي. هغه دا خبرې شایعات او د یو تن شخصي نظر وباله. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې را غوښتو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا یې هم د بدلون واک نه لري، لیدل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي. د بېلګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوې، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم لارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي. تر خوای د افغانستان د زعیم د ټاکل کېدو واک یوازې خلکو ته د انتخاباتو له لارې ورکړل شوی، خو طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. تیاره مو له طالبانو هم وپوښتل خو ځواب یې ویاندویانو رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 12 او 122 مادې لري. د جمهوري نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو له مخې تر ټولو ښه وسیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې وو او ډېر کله خپله چارواکو نقص کاوه.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315. د ازادي رادیو غرمنی یو ساعت خبرونه او ریچ پاونسان کې د مهال د غرمې 12 بجې ولست دقیقې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د کونړ ولایت په سرکانو او خاص کونړ ولسوالیو کې 2000 شوزو ته کورونی بخچې جوړیږي. د بخچو جوړولو وسایل او د تازه ترکاریو تخمونه د افغانستان د راتلونکو نسل مؤسسې لخوا دغو شوزو ته ورکول سوي دي. دا هم تفصیل
په کونړ کې د افغانستان د راتلونکو نسل یا اف جی آی مؤسسې مسولین وای غنو کورنیو په تیرو جنگونو کې یا د غټي وټي سړی لاسه ورکړي یا هم مالول شوی او د کورنیو سرپرستی خزو ته ورپغاړه ده چې د نفقې پیدا کولو ستون سره مخ کړی دي. نو دوی هم ورته د لاسنیوي او مرستې په موخه کورنۍ باغچه جوړوي. د یادې مؤسسې یو تن مسول ارشاد الحق تعالی شازادی رادیو ته وویل
په سرکانولو سوالی کې مونږ زرو خزو ته د کورنۍ وبښخو د پاره د سبزیجاتو و ډول تخم او هم کرنیز وسایل چې د وبښخو په جوړونه کې استفاده کیږي ورکو او هم دارنګ په خاص کونړولو سوالی کې هم مونږ زرو خزو ته سبزیجاتو تخمونه او کرنیز وسایل ورکو.
کوم خزو ته چې کورنۍ باغچه جوړیږي پری خوخی دی او وای د سربای اقتصادي ستونزي یو څه کم شي. میرمن نسیمی د باغچو جوړولو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او وسایل تر لاسه کړی وای
دې موسسې نه منګا ډیره مننه کوم چې مکه وې تخمونه هم نو تخمونه لا لا را کړې دې وسړي سو هغه به وکړو هغه به خاصو او بچیم را په غاله دې اعتماد په هغه به ولا چی شی واخلو.
د کورنۍ باغچو جوړولو پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او لخوا تمویلیږي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ او نورستان کې هم د کرنې او مالدارۍ برخه کې خلکو سره مرستې کوي.
ومردل چې په کونړ کې په سلګونو شوزو ته کورنۍ باغچه جوړیږي. په غزنی کې یو اته کلن انجلۍ د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورل سو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي چې دغه انجلۍ دوه ورځې مخکې دوه کسانو چې مور او زوی و تښتولي و. نور حل په یو راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په دغه ځای کې یو اته کلن انجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو را خلاصه کړې ده. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي حبیب الله مجاهد د یکشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل پرون شنبه د یاد ولایت امنیه قمندانۍ سرتیرو مرکز ته څیرمه په علي لالا کلي کې هغه انجلۍ د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورله چې دوه ورځې مخکې د غزنی مرکز له بهلول صاحب کلي څخه نادره کسبې وه. نوموړی وایي په یاد پیښه کې ککړ دوه کسان چې یوه ښځه او یو ځوان دی نیول سوي دي. دغه ښځه او سړی مور او زوی دي او د کندهار اوسیدونکي دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي یاد مجرمین دا اقرار کوي چې نجلۍ لومړی کابل ته وړې وه لا یوې شپې وروسته یې بیرته د غزنی ښار په علي لالا سیمه کې کور ته بیولې چې د امنیتي سرتیرو تر سختې څارنې لاندې وو او ونیول سول.
دا انجلۍ له خپل کلي نه درکه کیږي او قریبان امنیه قمندانۍ استخباراتو ته حال ورکوي. له دې سره سم مجاهدین لټنې کوي. اختطافګرو دغه انجلۍ کابل ته وړې ده. کله چې له کابله راځي بیرته مجاهدین ورته متوجه دي. فعلي لالا صاحب سیمه کې انجلۍ له اختطافګرو څخه خلاصه کړه.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر دې څو ورځې وړاندې یو سپینږیری کس هم له غزنی څخه انسان تښتونکو تښتولی و چې وروسته په علي لالا کلي کې له انسان تښتونکو سره تر جګړې وروسته را خلاص سو. دی وایي د امونیه قمندانۍ د سرتیرو او دغه انسان تښتونکو ترمنځ په نښته کې یو انسان تښتونکی وژل سوی و او دوه نور بندیان سول. د مجاهد په خبره چې دغه انسان تښتونکی د پخواني جمهوري نظام سرتیری و.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. یوه نړیواله توده موضوع دا ده چې د امریکا دفاع وزارت وایي د واقعیت نه لري چې ګواه کې د دوی اوبتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. تر دې مخکې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوبتل یا تحت البحري اوبو ته ورغلی دی. دا ضد او نقیز ادعاوې داسې محل کېدي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د پوځي تحرکاتو پر سر له مخکې د روسیې او امریکا اړیکې خړې پړې سوي دي. اسدالله لودین په سټوډیو کې د تفصیل راکوي.
مننه صالح صاحب. پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوبتال یا تحت البحري دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپلو اوبتلونو د کره ځای په اړه څه نه وایو خو په خبره یې دا اوبتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي الوتنې کوي او خپلې چارې په پوره سوچ او اسانتیا مختوړي دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شو چې روسي ویل د امریکا یو اپټالیا تحت البحریه وروسته تر دې خپل اوبو بهر ته بدرګه کړ چې د دوی د وټلو لارښوونې ته پامونه کړ. انټرفاکس خبری اژانس بیا د روسي د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اپټالیا د روسي پوځیانو د سمندر لارې د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلې او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور له مخې یوې روسي بیړۍ دغه امریکایي اوپتل په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او د اوپتل له همدې وروسته د روسیې د اوبو ساحه پرېښوده. روسیې امریکا تور نه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړي. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته یې په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. اوپتل یا تحت البحري هغه پوځي وسیلې دي چې په سمندرونو کې د اوبو پر سر او د اوبو په تل کې تګ راتګ وی او د پوځي موخو لپاره کاریږي. دا پیخه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او واشنگټن اړیکې خړې پړې کړي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې ژر د جګړې اور بلیدلی شي او په همدې اړه د روسیې او امریکا ولسمشرانو او دفاع وزیرانو تازه ټلیفوني خبرې هم کړي دي.
ډېر مننه. د اسد الله لودین په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاع وزارت وایي دا واقعیت نه لري چې ګواکې د دوی اوپتل دی د روسیې د قلمرو اوبو ته داخل سوی وي. تر دې مخکې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوپتل یا تحت البحري اوبو ته ورغلی دی.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
وروسته په دې اړه تفصیل اوري چې د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له هغې پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي او نیمه یې د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک یوې اعلامیه کې لیکلي د جو بایدن پریکړه ناعدلانه ده او زیاتوي چې د اسعاري زیرمې اصلي خاوندان د افغانستان ولس دی او په حکومتونو دولتونو او ګوندونو پورې هیڅ تړاو نه لري. وسم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري.
د غزنی سوداګرۍ او پانګونې خونوای په دې ولایت کې د صادراتو او وارداتو بهیر په نارمل ډول روان دی. د دې خونی مشر عبدالمتین قلندرین نن ازادي راډیو ته وویل له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته په دې ولایت کې د سمودې لپاره صادرات او واردات کم شوي وو خو له دوه میاشتو راهیسې په نارمل ډول روان دي. ښاغلی قلندری وایي د دې ولایت سوداګرو ممیز، بادام، د رشکې او شوتلې تخم هند، پاکستان او روسیې ته صادر کړي چې په بدل کې خوراکي توکي او الکترونیکي وسایل وارد کړي دي. که څه هم ښاغلی قلندری د غزنی ولایت صادراتو او وارداتو په اړه کار ارقام وړاندې نه کړل خو وی ویل چې په روان لمریز کال کې افغانستان له یو میلیارد څخه ډیر صادرات درلودل. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي له شل ورځو وروسته هم د کابل د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل د صنعتي پارکونو د برېښنا له شل ورځې پرې کېدو وروسته د برېښنا شرکت پریکړه وکړه چې په څلېرویشت ساعتونو کې به اته ساعته برېښنا صنعتي پارکونو ته ورکول کېږي. ښاغلی صافی وایي اته ساعته برېښنا تولیدي کارخونو ته بسنه نه کوي او هغوی نشي کولی په ښه ډول فعالیت وکړي. له دې مخکې هم صنعتکارانو ویلي وو چې د برېښنا د پرې کېدو له امله د 500 کارخونو نو کارونه په ټپه درېدلې دي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنې مشر زیاته کړه د کابل ترڅنګ د خوست او ننګرهار صنعتي پارکونه هم برېښنا نه لري. د ښاغلي صافي په وینا په تېرو شلو کلونو کې زرګونه تولیدي کارخونو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 350,000 کسانو پکې کار کاوه خو د برېښنا د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله ډېرې دا کارخونې وتړل شوې او سلګونه تنه وزګار شول. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 40 پوله، زر هندي کلدار 1.8 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 509 افغانۍ.
یو اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. یو اقتصادي موضوع د افغانستان د اسعاري زیرمو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي پریکړه ده چې دې مسئلې په افغانستان کې دننه او بهر عکس العملونه پارولې دي. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیل اوریدلی سئ. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپرېږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خپرونې د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. دغه راز کولی سئ چې زموږ غږ په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ واورئ. دغه راز تېرې خپرونې په ثبتي بڼه په دې ویب پاڼه کې عمومي. د لسو دقیقو دپاره له اجمل ان سره واوسئ، وروسته له لنډو خبرونو سره ستاسو خدمت راځم.
لخبرونو ور اخوا،
د افغانستان د کنګل شو پیسو د نه کارولو په اړه د ولسمشر جو بایدن وروستی فرمان ولې دومره له پراخو غبرګونونو سره مخ شو؟ د یو هیواد لپاره د پیسو مالی ملاتړ څه معنا لري؟ د افغانستان بانک یو شمیر پخواني چارواکي او د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان زیرمې یا منجمد شوي پیسې په حکومتونو پورې تړلې نه ګڼي. دوی وایي دا پیسې د افغانستان د ملي اسعارو ملاتړ کوي چې پانګونې او په بانک کې د خلکو د پیسو د زیرمو له لارې راټولې شوي دي. دوی ټینګار کوي چې د دې پیسو کمښت یا نشتون د اسعارو د نرخ مدیریت او د کورنیو او بهرنیو پانګونو وضعیت ګډوډوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د افغانستان 2 میلیارده کنګل شوي سرمایه آزاده کړه. ویل چې نمایي به یې د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنۍ زیرمې 9.5 میلیارد ډالر اټکل شوي چې پکې نغدي پیسې، سره زر، سکې، مهم تاریخي اسناد او نور قیمتي توکي شامل دي. د مرکزي بانک یو شمېر پخواني چارواکي او اقتصاد پوهان په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې د دې پیسو ډېره برخه له کورنیو او بهرنیو پانګونو، بهرنیو مرستو، صادراتو، وارداتو، د هوایي چلند خدماتو او نور اقتصادي فعالیتونو او د خصوصي او دولتي سکتور له پانګونې راټولې شوي دي. دوی په دې باور دي چې د پیسو زیرمې اسپما دي او هیواد سره مرسته کوي چې د اسارو د خونو تبادله اداره کړي او د کورنیو او بهرنیو کوچنیو او لویو پنګونو د اقتصادي دوران لپاره اساس چمتو کړي. د افغانستان د مرکزی بانک یو پخوانی چارواکي چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم مخصل سي، ازادي راډیو ته پیولانټ لیکلي پیغام کې لیکلي دا پیسې د افغانستان د پیسو د زیرمو ملا تیر جوړوي او د افغانستان بانک پورې تړلې پیسې دي. هیڅ حکومت، نه تیر نه اوسنی او هیڅ راتلونکی حکومت، دا حق نه لري چې دا پیسې راوړي او یو ځل یې وکاروي. او یوازې 9.5 میلیارد ډالر نغد پیسې نه دي، بلکې سره زر، د سرو زرو سکې او نور قیمتي اسناد هم پکې شامل دي. دا د امانت په توګه او یو اندازه د پانګې په بڼه موجود وي چې هر میاشتې بانکي سود هم درلود. دا سرمایه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه، بلکې 3 ورځې د کابل تر سقوط وړاندې د 5 شنبې په ورځ کنګل شوي وي. دغې سرچینې ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دا هم لیکلي چې د دغو پیسو یوه برخه د امریکا په بانکونو کې د بهرنۍ پانګونې او د فدرال د ذخیره په توګه کارول کېده. د افغانستان په بازار کې د افغانۍ ارزښت د ډالر د تبادلې د نرخ لمخې ټاکل کیږي. په تیرو 2 لسیزو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په موخه مرکزی بانک په اونۍ کې لږ تر لږه یو ځل بازار ته ډالر د لیلام په توګه وړاندې کوي. د افغانستان د ارزښت ثبات د راکړې ورکړې او پانګونې د توازن د ساتلو سبب کیږي او د سترو زیانونو مخه نیسي. له شپږو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان پیسې کنګل شوې دي. د دې کار لامل دی پیسو ته د طالبانو نه لاسرسی و چې ملي یا د خلکو سرمایه هم ورته ویل کېږي. خو اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د 2 میلیارد ډالرو د کنګل شویو پیسو د آزادېدو امر کړی چې نیمایي باید د سپتمبر د 12 د قربانیانو کورنیو ته ورکول کېږي. القاعده د هغې پیښې په ترسره کولو تورنه ده چې د دې شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن طالبانو ته پناه راوړه او وروسته د 2009 کال د مې په میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل سي. طالبان هم وار په وار له القاعده سره په همکارۍ تورن سوي چې طالب مشرانو هم په ځینو مواردو کې دا تورونه رد کړي دي. خو اقتصاد پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د مالی سرچینو کمیدل به د افغانۍ ثبات او د کورنیو او بهرنیو پانګونو ته زیان ورسوي. د اقتصادي چارو پوه محمد محسن اکبری وایي د زیرمو له لاسه ورکول به د هیواد پر اقتصادي برخې منفي اغېز وکړي.
د زیرمو له لاسه ورکول د دې لامل کېږي چې د افغانستان بانک په کافي اندازه پیسې ونه لري او دا بیا د دې لامل ګرځي چې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړي. پانګوال به په ملي پیسو باور ونه لري چې دا به بیا ورځ په ورځ د بیکارۍ او په ټولنه کې د مطلقې بېوزلۍ لامل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو سره مرکه کې په دې اړه خپل سیاسي لیدلوری شریک کړی.
بهترین کار دا وي چې طالبان هڅه وکړي نړیوال مشروعیت ومومي او هغه غوښتنه چې نړیوال او د افغانستان خلک ترې لري د یو مسؤل دولت په توګه پرې عمل وکړي. په هغه صورت کې به په رسمیت وپېژندل شي، بندیزونه به لرې شي، بیا به یوازې هغه پیسې چې په امریکا کې کنګل شوي نه بلکې نورې پیسې چې په نورو ملکونو کې دي بیا هم اخیستلی شو. نو که امریکا دا 2 میلیارد ډالر هم ورکړي او یوازې د یو څه مودې لپاره افغانستان سره مرسته وکړي.
له دې ټولو سره سره لا هم معلومه نه ده چې د افغانستان د زیرمو دا برخه چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په فرمان له کنګلېدو ازادي سوي او ویل سوي چې بشري مرستې پرې وسي په څه ډول به افغانستان ته دننه او مصرف بسي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سما همکار ورته کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د امریکا د ولسمشر پر هغه پریکړې لیکنې او تبصیرې خپرې کړې دي چې د امریکا په بانکونو کې د افغانستان بانک ته کنګل شوې شتمنۍ د ویش په اړه کړې. جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم کړی چې دا 2 میلیارد ډالر د 2 برخې سي، نیمایي دي د سپتمبر د 11 قربانیانو کورنیو ته ځانګړې سي او پاتې دي په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول سي. نیوزویک مجله په دې اړه د خپلې یوې لیکنې په سر کې وایي د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اندېښنه لري چې یوازې یوه وړه برخه خلک به د افغان پانګې له 3.5 میلیارد ډالرو څخه ترلاسه کړي. نیوزویک د بروس اګلیسن له خولې چې پلار یې د سپتمبر د 11 نیټې په پیښه کې وژل سوی وایي موږ په کلکه د دې ملاتړ کوو چې د دې پیسو یوه لویه برخه باید په افغانستان کې د رامنځته سوي ویرونکي بشري ناورین د کمولو او له هغو کسانو سره د مرستې لپاره ولګول سي چې دا مهال په افغانستان کې کړیږي. بروس په یو بیان کې همداراز د دې افغان پانګې د هغې برخې چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو قربانیانو ته ځانګړې سوي او موضوع محکمې ته پرېښودل سوي د ویش په څرنګوالي هم نیوکه کړې. د نوموړې په وینا د امریکا د ادارې دا اقدام به د بریدونو د قربانیانو کورنۍ اړ کړي چې په خپلو کې د یو بل په وړاندې ودرېږي او دا غیر عادلانه دي. نیوزویک وایي اګلیسن د دې څرګندونو سربیره چې وایي د سپتمبر د 11 د بریدونو د ډیرو قربانیانو کورنۍ د غرامت په توګه د کنګل سوي افغان پانګې له ورویشلو سره موافق دي، یو شمېر نور له دې دریځ سره مخالف دي. په دې کې یوه والیری لوچینکو فساده چې وراره یې د سپتمبر د 11 په برید کې وژل سوی، هغې نیوزویک ته ویلي دا د خپل وراره له مرګ وروسته د خپلې کورنۍ د ځورېدو شاهده پاتې سوې ده، خو زیاته کړې یې ده افغانان هم ځورېدلي دي او دا په دې باور ده چې دا پیسې به د افغانانو لپاره ډېرې ګټورې وي. نیوزویک ته میرمن والیری له خولې زیاتوي دا پیسې باید مستقیما د افغانستان خلکو ته ورسیږي ځکه هغې تر موږ زیات ځورېدلي دي. دا والیری په وینا موږ افغانستان اشغال کړ او هلته مو خلکو ته ډېر کړا او ستونزې پیش کړې. نوموړې ویلي موږ افغانستان ته د امریکا په دشمن پسې ورغلي وو، خو د افغانستان عام خلک چې په دې کړکیچ کې وځورېدل زموږ دښمنان نه وو، څوک چې د والیری په وینا د هر ممکن جبران مستحق دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپله د شنبې ورځې سر مقاله په همدې اړه لیکلې. ورځپاڼه د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو حقوقي ادعا په ورته وخت کې په افغانستان کې بشري بحران او د دې پیسو یوه برخه د محکمې پریکړې ته پرېښودل پیچلې اخلاقي او حقوقي مسالې بللې، خو وایي د بایډن اداره یقینا په یو شي کې سمه وایي. واشنگتن پوسټ په دې پسې زیاتوي د افغانستان د خلکو د شدیدې اړتیا سربیره چې ډېر یې د لوږې له ګواښ سره مخ دي، دا به تېروتنه وي چې دا پیسې پرته له کوم محدودیت څخه د افغانستان بانک په واک کې ورکړل سي، همهاسې چې طالبان یې غواړي. ورځپاڼه د طالبانو لخوا د سوله ییز اعتراض کوونکو نیولو او د خپلو مخالفانو ځپلو ته اشاره کوي او په پای کې وایي طالبانو د اعتدال او ټول شمولي ژمنه کړې وه او اوس ورته د نړیوالې ټولنې لخوا د تمویل رسمیت ترلاسه کولو ښه لاره دا ده چې د دې ژمنتیا ماتول بس کړي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم روجان زه د سخرود ولسوالۍ نه غږېږم محبوب الله دی د غریب کورنۍ نه غږېږم روجان ډېر مشکل سری زما د ازادۍ ویډیونه دا خواست دی چې زمونږ د غریبو خلکو سره مرسته کومک وشي زما بشي د لږې نه مړ کېږي درې نظامونه دي دوه مې لورګانې دي وکته فامیلی دا درې میاشتې وشوې چې بټېګانې بندې دي او خپله د ملا تکلیف لرم د اپرېشن آرډر هم راته راکړی دی اوس نه لرو چې وی کړو دا درېمه میاشت چې پراتې دا جمعه وشوله چې مونږ په کور کښې دی د وړو درک نه لرو څوک زما دغه شتمنو خلکو نه د تجارتو خلکو نه دغه خواست دی چې مونږ سره دې مرسته کومک وشي د ازادۍ ریډیونه زما دغه خواست دی احمارات ورون زما دغه پیغام دی چې دغه زمونږ خبر دې والي زمونږ د مرسته دې وکړي مونږ سره ښار ته ځم او پیاده ځم او پیاده را ځم او د لسو روپو مزدوري نه پیدا کېږي سار ځم او مازدیګر کور ته راځم غولګه ځم پوګه راځم فرید شاته کوو
کندهار ولایت کې
ازادي راډیو ته ثبت شوي څو پیغامونه وو د خپرونې دا برخه هم دومره وه نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ
له همکارانو مننه په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوې مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته مخه کړو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته تر 500,000 افغانانو اروپا ته مخه کړې ده په ارزګان کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي خیرالله حقنما وایي په پام کې لري تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 255 ښوونځي شته چې د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال تر 150 پورې ښوونځي تړلي دي خو په تېرو حکومت کې 60 ښوونځي د ناامنیو او جګړو له کبله تړلي وو ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې له اوکراین څخه ووځي تبدسل کې ده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیه ښایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته یې له اوکراین څخه د وتلو امر کړی بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي کاناډایي رسنۍ وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولېږدوي د کاناډا پولیسو پرون د هغو لاریونوالو مخه ونیول چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر ټکنۍ کړې وو لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرک کې تیره کړې وه خو د پولیسو په راتلو سره له سیمې وتلو ته اړ شول د لاریون ګډونوال ګڼو عمومي ځایونو ته د کورونا د واکسین د جواز د وړلو پر خلاف دي او په همدې خاطر لاریون ته وتلي وو ورته لاریونونه په امریکا فرانسې نیوزیلند او استرالیا کې هم سوي دي د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري تفصیلیه د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسی نور بستی یا شکستی سکوت اونیز پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې مرکزی روغتون یې تنګ او د ناروغانو اوسنی شمیر یې زیات دی چې د دغو ناروغانو ځواب نسی ویلی د دې په خبره چې نه د ناروغانو بستر لپاره او نه هم د پایوازونو د ناستې او ملاستې ځای لري د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې د ستونزې ته کتنه کړې ده
سلویخ کلن حنیف الله له وټپور ولسوالۍ دوه ناروغ بچیان د درملنې لپاره روغتون ته راوستي وایي روغتون کې د ناروغانو شمیر او بیروبار زیات دی او ځای تنګ دی چې دوی مشکل سره مخ کړي دي
هسپتال ته راغلي سو مریضان هم راوړي خو د هسپتال تنګ دی رش ډېر دی پکې د پیوازان هم غټ مشکل دی دلته د یو برنډه لري او دغه یو جومات لري په دغه یو جومات او برنډه کې ځانونه راټول کړي دي هغه وخت د ولسوالۍ لپاره جوړ شوی هسپتال و اوس د دوو ولایتونو شو نو پرسونل ډېر شو او اتاقونه کم دي نو دې لپاره چې دولت لاندې یو هسپتال شروع کړی چې په هغې باندې کار بند دی
د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي قدرت الله راته وویل د اسدآباد روختون پخوانی ودانی زړه شوی. کله چې تیز باد او باران وی یا زلزله وی نو درا پریوتو لبیری لناروغانو آرام تختی دلی وی.
زوړ اسپیتال چې دی وروره دا تقریبا 50 کلن تعمیر دی، دا زوړ شوی دی. حتی دا چې مریضان کته مشکل دی ویری چې دا کیلنی په زلزلو کې بارانونو کې.
دا سدآباد مرکزی روختون مسولین وی یاد روختون په 1450 لمریز کال کې د ولسوالۍ په کچه شل بستریز جوړ شوی او اوسې د بسترونو شمیر 150 ته لوړ شوی. د دوی په وینا چې د ځای د تنګوالي او د بسترونو د کموالي په وجه ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم د کونړ د مرکز سدآباد او 15 ولسوالیو سربیره د نورستان ناروغانو ته هم په بیلابیلو څانګو کې خدمات وړاندې کوي. د روغتون رئیس ډاکټر عطا الله ساپه وایي
دغه معیاري خدماتو درز کول د پاره مونږه یو معیاري تعمیر ته ضرورت لرو چې په اوس وخت کې مونږ د ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ کړي. کچیرته دغه ولایتي روغتون چې ودانې شروع ده که دغه کارونه دغه تعمیر اکمال ته ورسیږي نو دې سره به زموږ د کونړ د روغتیا خدمات لا معیاري شي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د روغتون د تنګوالي ستونزه مني او وایي دوی یاد مشکل د عام روغتیا وزارت او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو سره شریک کړي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د روغتون د آبادۍ چارې بیا پیل شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ملي بودیجې چې کوم هغه پروژې ټولې بندې دي نو د هغې په بنیاد باندې دغه روغتون کار هم چې دی نو په نیمه کې پاتې دی او بند دی. هغه سامانونه چې هلته پراته دي هغه هم ضایع کیږي. ضروري ده چې باید دغه کار ته توجه وشي او دغه د ملي بودیجې چې کوم پروګرام دی چې دغه بیا شروع شي نو دغه د ولس هم غوښتنه ده. دغه شان څه په ولسوالو کې هم دغه شان د تعمیر کارونه دي چې هغه هم په دغه فیصده یاد دی نو لاندې باندې پاتې دي.
دا سدآباد مرکزی روغتون مسولین وایي که څه هم چې بسترونه کم او ځای یې تنګ دی خو بیا هم هره ورځ تر زرو پورې د بیلابیلو ناروغانو معاینه او درملنه کوي او 190 تنه بستر ناروغان لري.
نور بس دی. شکست سکوت.
زنوری اسنوری مو په دې خبرونه کې کوربه يم. نن په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتیرش په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی په ژوره توګه د ښځو د ورکوشو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن دی. له ښاغلي ګوتیرش مخکې دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې د بېترکه شو فعالانو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. خو د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون طالب چارواکو ویلي چې په دې اړه دوی معلومات راغونډوي. لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي په نږدې شپږو میاشتو کې ویل کیږي چې افغانستان تر ډیره امن شوی دی. طالبانو هم دا موضوع په کراتو مطرح کړي چې اوس هغه پخوانۍ حملې او انتحاري حملې او چاودنې نه کیږي او د افغانستان وګړي د امن په فضا کې ژوند کوي. خو آیا خزینه فعالان هم همداسې احساس کوي؟ یو شمېر خزینه فعالان اندېښمن دي چې که چیرې دوی د خپلو حقونو لپاره غږ وچتوي نو له مختلفو لورو تر فشار لاندې دي نیول کیږي او دغه راز لکه د 15 تریتم شو میرمنو په څیر له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. په تېره یوه میاشت کې تمنا زریاب پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی او مرسل آیار د کابل له مختلفو سیمو ورکه شوې چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. دا موضوع به په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې زموږ یوه میلمنه له خبرونې سره وصل شوې ده، مدني فعال او د افغان ښوونځي استاده نفیسه دانش. آغلی دانش خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه میرویس جان تاسو ته او تاسو د راډیو اورېدونکو ته.
آقای دانش، تاسو چې په افغانستان کې اوسی دغه د خزینه فعالانو چې ورکه شوې دي څومره د تاسو لپاره د اندېښنې وړ دي او آیا احساس کوئ چې کچېرې په ټولنه کې فعال واوسېږئ نو تاسو ته به کوم داسې خطر یا ګواښ نه وي متوجه؟
طبیعي ده، هر مېرمن چې د یوې بلې مېرمن په راز کې ولاړ وي یا د نورو مېرمنو غږ اوچته وي، خطرونه ورته مخکې وي. ولې بیا هم حتما زه او زما په شمول هغه مېرمنې چې فعالیت یې کړی وي او کوي او د مېرمنو غږ اوچته وي، دوی به حتما د خطر سره مخ وي. نو زه هم په شمول د ما نورې مېرمنې هم د خطر احساس کوي، ځکه چې دا مېرمنې صحیح ده که چېرې طالبانو هم نوي برمته کړي یا هم نورې ګرو برمته کړي وي، دا لار هواروي نورو فساد ته. باید د دې مخنیوی وشي، که چېرې طالبان وي او که چېرې نور خلک وي، باید د دې مېرمنو هغه اصلي لامل معلوم شي چې ولې برمته شوي دي او د څه لپاره دوی په کومې ګناهو باندې دوی د برمته کېدو لامل شوی ده.
بلې، خو له بلې خوا له طالبانو حکومت څخه هم خلک دا انتظار لري چې کله دوی وایي چې موږ پر ټول افغانستان واکمن یو، د خلکو لپاره مو ډاډمن امنیت ټینګ کړی، په خوندي توګه دوی کولی سي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. له دوی نه هم دا توقع کیږي چې که دغه ښځې ورکې شوې دي نو خو مسؤل دوی دي چې باید پیدا کړي، که دوی وایي چې موږ نه دي نیولي.
بالکل، طبعا کله چې یو حکومت راځي او یو ملت واګې څوک په لاس اخلي، نو هغوی د ویلو لپاره باید څه ولري. که چیرې دوی دا رد کوي په ردولو باندې، خو هر څه تمامېږي نه چې موږ دا مېرمنې نه دي برمته کړې، نو باید د دې مخه ونیول شي چې دا مېرمنې څه شولې، ولې برمته شوې دي او له چا لخوا نه. باید دوی تحقیق وکړي، ثبوت او شواهد ټولنې ته وړاندې کړي، ترڅو ټولنه هم په دې باندې پوه شي چې موږ په امنیت کې یو، موږ ته نور خطر نه ده. او بالخصوص هغه څه چې په اجتماعي شبکو کې، ټولنیزې شبکو کې، په رسنیو کې ښکته پورته کېږي، هغه د ښځو حقوق دي. دغه ښځې هم باید نور قناعت حاصل کړي چې د دوی له طرف نه دوی ته کوم خطر موجود نه ده او بالکل په امنیت کې دي. نو د همدې لپاره دوی مسؤل دي، باید د قضیې په باندې څېړنه وکړي او ښځو ته ډاډ ورکړي، نه تنها ښځو ته، باید ټولنې ته ډاډ ورکړي.
مننه کور ودان. زموږ بل مېلمنه شایسته صافی مدني فعال هم را سره وصل شوې ده. اغلی صافی، تاسو ته خیر اغلاست وایو.
ډیره مننه، خپل سلامونه تاسو او تاسو مېلمنه ته وړاندې کوم.
بله، که تر اوسه پورې مو بحث نه یې اوریدلی، موږ هم دغه په افغانستان کې د څو ښځینه فعالانو د ورکېدو پر موضوع خبرې کوو چې دا څومره د ښځو پر روان وضعیت، د رواني وضعیت تاثیر کړی دی، څومره دوی احساس د امنیت کوي. تاسو نه که دا پوښتنه وکړم چې د دغو ورکو شوو ښځو سره تاسو څه ډول احساس کوئ او څوک مقصر یا څوک ګرم بولئ؟
دا یو خبره ښکاره ده چې کله چې د امارات راغلي، هیڅ یو ښځه خپل ځان په امن احساس نه کوي او دوی په خپل وینا کې هر ځل ویلي چې موږ د ښځو لپاره امنیت، د ښځو نه د ټول ټولنې لپاره امنیت او سولې دا شیان مو راوړي. مګر کله چې ګورو وخت تقریبا دوه میاشت خو د نورو پروانه او تمنا دوی نه شو چې روک ته تر اوسه د هغوی هېڅ اثر نشته، چېرته ده، چېرته وړې ده، او هېڅ یو کوم معلومات موږ نه لرو د هغوی نه. او اوس دا ډاکټر زارم کله چې وړې ده، د هغوی نه هم هېڅ معلومات نه ده. نو څنګه موږ ښځه خپل ځان په امن احساس وکړو چې دوی موږ ته امن راوړې ده؟ او کله چې دوی په خپل خبرې کوي، خپل خبرې باندې باید تاکید وکړي، عمل وکړي. دا خو نه ده چې یو خبرې ده بس. له دې خاطره زمونږ هم دا غوښتنه دوی نه ده چې کله چې دوی غواړي چې ښځه امنیت ولري، ښځه وظیفه ته ولاړ شي، خپله ښځه خپل زده کړه ادامه ورکړي.
تاسو د زهرا محمدي یادونه وکړه. زهرا محمدي په همدغه خبرونه کې د فبروري میاشت په لومړیو کې چې په کابل کې کار کاوه، میلمه وه، خو وروسته هغه د ورکه شوه. زهرا محمدي په څیر چې د ښځینه حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی و او په لاریون کې ګډون کړی و، د هغې ورکېدل څومره له دغو لاریونونو سره ارتباط لري؟
زمونږ زه د زهرا په تیم، مونږ ټول یو تیم وو، زمونږ تیم خود جوش تیم وو، داسې تیم نه وو چې د امارات په خلاف اوسي او نور کارونو. زمونږ یوازې د دغه تیم غوښتنه ازادي، نان او تحصیل وو، نور هیڅ نه وو. که دوی که تحقیقات موږ وګوري، زمونږ تیم اسې سیاسي تیم نه وو او نه پروژهیي. مګر کله چې دا ډاکټر زهرا د وړي دا برمته کړې ده، ډېره ټولو انجونو باندې، ښځینه باندې ډېره اغېزه کړې ده. یوازې دا نه، ټولو بیخي داسې خپل سکوت اختیار کړی دی، مګر امارات غواړي د دې سره د دې هدف چې د مونږ نه پوهېږو، که غواړي زمونږ غږ خاموشه کړي، دوی ډېره په غټه اشتباه ده. که زارا ولاړ سي، که پروانه ولاړ سي، مونږ ډېر نور نجونو چې خپل غږ اوچت کړو او د خپل حق ازادي او تحصیل غوښتنه وکړو.
بله، خو آغلی صفایی د وروستیو څو ورځو یا څو اونیو کې موږ د ډېرو دا ډول لاریونونو شاهد نه یو، په یو ډول باندې فکر نه کوئ چې د دوی نیول کېدو به اغېز کړی وي او اوس به ډېرې ښځې له دې ډډه کوي چې مثلا دغسې لاریونونو کې ګډون وکړي؟
ولې نه شي چې د ښځو حق خاموشه کړي؟ داسې کارونه چې کوي د ښځې برمته کوي، د دوی د حریم خصوصي باندې تجاوز کوي، د هغوی د کورونه او د هغوی د کلینیک دا ځای نه سي. خدا خو اصلا ښه خبره هم نه ده، په شریعت اسلام کې نه ده. کله چې دوی مخکې یو تقریبا یو میاشت مخکې په یو مکتوب رسمي دوی ویلي وو چې د ښځینه حق نه لري پرته له محرم د خپل کورونه ولاړ سي، مګر دا دوی خپله داسې کارونه کوي چې دا اصلا په اسلام کې نه ده. مګر د دوی چې دا کارونه کوي زموږ خپل غږ د ښځو لپاره چې دوی حق ورکړي. زه ډېر حیرانه یم چې د ښځینه پولیس هم نشته، دوی څنګه داسې کارونه کوي او څنګه خپل ځان مسلمان ګڼي؟
اغلی دانش، افغانستان له دننه د دغو تریتم شو خزینه فعالانو خوشی کېدو لپاره د غږونو تر څنګ د غرض نړیوالو هم فشارونه زیات کړي په دې برخه کې. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له هغه نه مخکې ډیرو لویدیس چارواکو، تاسو دا فشارونه کافي بولئ؟
یو څه باید په ښکاره او زغرده باید ووایو چې دغه نمایشونه نور مستړي ول دي نمایشونه. کچری د خځو لپاره کار کیږي نو سم دي کار وشي، کنه نو نمایشونه د څوک نه کوي، هغه څه چې نړیوال کوي هغه نمایش ده. ځکه دلته زمونږ خزینه او په شمول ټول ملت لولګې نمري، مګر دوی هیڅ هم نه کوي. صرف وایي چې د خځو حقونه ولې په سر ده، ورته نه وایي چې دغه دغه حقونه. سید اعظم هم د حجاب سره مینه لرم، له حجاب سره مې تحصیل غواړم، له حجاب سره مې کار غواړم، هر هغه څه چې ماته له حجاب سره وي هغه غواړم. ولې نړیوال په دغه برخه کې په خزینه باندې رشخند وهي؟ مثلا کچيري دغه د یورپیا د اروپאי پارلمان کې د میرمن ارینا سعید ګډون اخستل وو یا ګډون کول وو د میرمن د په نمائندګۍ باندې. آیا موږ داسې میرمن نه لرو چې په دغه برخه کې وو سیږي، په دغه برخه کې فعالیت کړی وي، په دغه برخه کې دی میرمنو مطلب د میرمنو غږ اوچت کړی وي؟ البته چې لرو. موږ داسې میرمن لرو چې هم د حجاب لرونکي دي او هم د دې ترڅنګ د علمی سند درلودونکي دي او هم د میرمنو غږ اوچتول شي، مګر دوی یو څوک راوستل چې سید زه د چا شخصي کار کې کار نه لرم او نه هم هنر ته سکوي کوم، بلکې هنر ته هم درناوی لرم، مګر هغه څه چې هغه میرمن اغوندي یا د رسنیو پر مخ راځي هغه د افغانو ښځو نمائندګي کوي. افغانو ښځو په یو صورت کې هم داسې نه لباس ده، نه کردار ده او نه هم کرکټر ده. نو نړیوال صرف د ښځو په حقونو باندې زموږ لپاره رشخند وهي، نه داخل کې سره تکړه دي او نه په بیرون کې. صرف تر رسنیو مخ کې راځي او وایي چې موږ د ښځو حقونه یعنی وجو ولې هیڅ داسې کوم کار نړیوالو نه ده کړی او نه بسنده ده، دا صرف رشخند وهل.
بلې، په ټوله کې خوده افغان ښځو د حقونو د نجونو د حقونو لپاره نړیوالو غږ اوچت کړی دی. درسته ده تاسو وایئ چې دا یو نمایشي هغه ده، خو کراشو هم دغه ورکو شو ښځینه فعالانو په اړه چې نړیوالو غږ اوچت کړی دی، زما پوښتنه دا وه چې آیا دا تاسو کافي بولئ؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې دوی دې ته غاړه کېږدي چې که دوی نیولې وي دا ښځې خوشې کړي، او که نه نیولې نو چا نیولې دي باید هغه برخلیک معلوم کړي؟
آیا یوازې غږ اوچتول یو لوی قضیه لپاره کفایت کوي؟ زه تاسو لنه دا پوښتنه کوم، آیا د غږ اوچتول کفایت کوي د یو څه لپاره؟
خو په هر صورت که غږ هم څوک اوچت نه کړي، خو ممکن داسې پیښې نور هم تکرار شي.
نړیوال کولی شي، نړیوال کولی شي عملي اقدامات پیل کړي.
مثلا تاسو څه ډول عملي اقدامات؟
مثلا
بله،
مثلا خپل استازي را لګل شي په دوه طرفو موافقت باندې، یا د اسلامي هیوادونو استازي را لګل شي په دغه قضیه تړلو لپاره. څه شولې واقعیت؟ آیا د خزینه ورته دي کنه؟
بله،
باید دا قضیه معلومه شي، ځکه دلته په خزینه باندې هم تورونه لګول کیږي. ځینې وایي چې د خارج لتګ لپاره صرف کیسونه جوړ کړي دي.
بله. دا د خزینه او د بدنامۍ سبب
ګرځي. اغلی صفای دغه اغلی دانش دیوی موضوع یادونه وکړل چې هغه چې نړیوال ایراب برسره کوي یا د خزو د حقونو په اړه دوی ځینی غونډې جوړوي، د افغان خزو ته بلنه ورکوي، دا د ټول افغان خزو استازیتوب نه کوي. تاسو سره موافق یاست؟
و دې سره موافق یم، ځکه که دوی غواړي چې د افغانستان استازی وغواړي، ولې د افغانستان د ښځو نه نه غواړي؟ چې دوی د ښځو حالات د وضعیت نه سمه ډېره ښه خبره ده.
ولې آریانا سعید خپله افغانه نه ده؟
افغانه ده، مګر په افغانستان کې ژوند کړی نه ده.
آریانا سعید چې دومره کلونه په افغانستان کې اوسېدلې وه، په سندرو ویلو سره یې ډېرو خلکو ته خوښي ورکړې، هغه خلکو ته چې کلونه کلونه له جګړو کړېدلي وو او په ژوند کې کومه خوښي نه وه لیدلې، یعنی یوه سندره کولی شي چې یو ملت خوښ کړي، فکر نه کوئ؟
زدانه وایم هغه که نمایندګي کوي د افغانستان خلک خوشاله وي، دا بېره خبره ده. که دوی غواړي واقعا د استازي نماینده تعیین کړي، وغواړي هلته په اسلو او نور داسې کنفرانس، باید د افغانستان ښځې دلته شته، دلته با استعداد نام خدای ډېر ښځې دي چې هغوی وغواړي چې هلته خبرې وکړي. او دا خبره چې هېوادونه اروپایي هېوادونه او کوم هېواد چې عضویت سازمان لري، که دا طالبان باندې فشار راوړي، نو دا خپل کولی شي چې یو د ښځو لپاره حق ورکړي او د ښځو سیاست کې شامله کړي. کله چې کابینه ایران سو په هغه کې هم ښځه نه وو، اوس هم تروسه شپږ میاشتې کېږي د ښځه کولی نشي خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي، یوازې نارینه هم ډېره زیاته نه لږ خپل وظیفه ته ځي. او که دوی سمه فشار راوړي د طالبانو، یو خبره دا ده چې کله چې اروپایي هېوادونه او سازمان ملل طالبان غواړي په خپل مرکه او کنفرانس بل داسې ستور شسونه کېږي، زه په دې حیرانه یم چې وخته د طالبان په تروریست په نامه یادول او بلاک لیست کړي وو، دوی څنګه دوی ته اجازه ورکوي په خپل هېواد کې دوی غواړي او دوی سره مرکه کوي او غواړي چې د افغانستان د ښځو د آیندي او د ماشومان دوی په هکله دوی فیصله واخلي؟
اغلی صفای خو دوی وایي چې اوس دا یو حقیقت دی، له دې نه سترګې نشي پټېدلی که طالبان کار څوک وو، اوس د افغانستان واک په لاس کې دی، نو افغانستان ته چې کله دوی مرستې هم رسوي نو له واکدارانو پرته دا مرستې هم نشي کولی چې هغه هېواد ته ورسوي او اړینو خلکو ته. کراشو د اوسلو کنفرانس ته چې دوه اونۍ مخکې جوړ شوی و، په هغه کې هم طالبانو څخه ځینې غوښتنې، مشخصې غوښتنې مطرح شوې وې او طالبانو ویلي وو، یوه هم همدغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع وه. فکر نه کوئ چې اوس چې دغه دولتي پوهنتونونه بېرته پرانستل شول او بېرته محصلو نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي، دا به هم د دغه فشارونو یا د هغو غوښتنو نتیجه نه وي چې نړیوالو په دې کنفرانس کې د طالبانو مخ ته ایښي وي؟
زه منم چې دوی دا خبره کړې ده، مګر زه په دې حیرانه یم چې دوی دا پانتونه خلاص کړې ده چې انجونو پانتون ته ځي، چې څه دولتي ده څه شخصي. دوی زمونږ هغه قدر سادان او قدر خلک چې دلته وو ژوند کول، هغوی اوس نشته، هغوی ته څه به درس ورکړي؟ په دې ټول حیرانه دي او ډېر نور انجونو د ترس نه ځي، ځکه ټول تکره دي چې طالبان دا سرق خلک دي او دوی څه کارونه کړي ده خلک ته. او که دوی وغواړي خپل ځان نمایشي ښکاره کړي چې مونږ پانتونه نه خلاص کړی ده او مکتب د شیان، مګر خلک دوی باندې باور نه لري، اعتبار نه کوي چې ولاړ شي.
اغلی دانش، تاسو د یو ښوونځي استاد یاست، که راته ووایئ چې اوس نجونې زده کوونکې چې تاسو درس ورکوئ څه ډول احساس کوي، خپله راتلونکي څه ډول ویني؟ موږ ډېر راپورونه لرو چې ښځې ډېرې نجونې ډېرې ناهیلې شوي دي، ډېرې وایي چې موږ که زده کړو ته دوام هم ورکړو خو بیا هم د دې چانس نشته چې په ټولنه کې فعال ګډون ولرو یا کومه دنده هغه یا مسلک چې ورته زده کړې کوو هغه مخته یوسو.
مننه. مخکې د دې نه چې ستاسو سوال جواب کړم، یو څه باید واضح ووایم ستاسو د مخکې خبرو په اړه. تاسو ویئ چې آریانا سعید ولې ښځه نه ده؟ البته چې ښځه ده، زه درناوی هم ورته لرم، سندرو ویلو ته یې هم درناوی لرم، مخالفه ورسره نه یم. ولې تاسو کولی شئ چې یو مریض انجینر ته ویسئ هغه یې تداوي کړي؟ په هېڅ صورت یې نشي کولی. نو آریانا سعید په هنر کې خپل کار باید وکړي، دا چې د ښځو لپاره استازیتوب وکړي او دا چې د افغان ښځو غږ وکړي، دلته باید
اغلی دانش معمولا خیریه نړیوال مرستندوی ټولنې له دغه سي پیژندل شو وتلو هنرمندان او سندرغاړو څخه استفاده کوي. یو نمونه هم د هالیوود وتلې ستوري انجلینا جولی د چې ډیر کلونه د کډوالو لپاره خدمت کوو او په 2012 کال کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. همدغه دي چې په دې ډول دوی غواړي چې د نړیوالو پام غواړي چې هغه یوې ستونزې ته راوړوي.
هغې ته واړوي زه ستاسو په خبره باندې پوه شوم. ولې دلته باید موږ پام ونیسو چې د سنت رواج او رسم و رسوم سره مو څه برابر دي؟ که چیرې موږ د یوې ټولنې ښه غواړو، د هغې لپاره واقعیت مرسته غواړو، د هغې ټولنې د مشکلاتو نه باید ځان خبر کړو. که د دې لپاره دغه د خلکو د قهر سبب ګرځي یا غصې سبب ګرځي، نه داسې د طالبانو بلکې عوامو د غصې سبب ګرځي. تاسې یو ځل اجتماعي صفحات وګورئ چې څه حال پکې جوړ ده.
کراشو دې ته شي
عوام نه غواړي.
بله، کراشو هغه په نړیوال سټیج کې د افغان ښځو لپاره اریانا سعید
د
خپل غږ اوچت ک او دغه څو ښځینه فعالانې چې نیول شوې دي مخکې په کابل کې په اعتراضیه لاریونونو کې د ښځو د حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی و چې له هغه برخلیک سره مخامخ شولې. توپیر تاسو په څه کې وینئ؟
سیده چې دا چې څوک غږ اوچتوي مننه تي کوو. اولې دا چې د دوه څلور مېرمنو برخلیک ولې نه ده معلوم، تر څو یې قضیه هم نه ده څېړل شوې، او موږ دا خواهش هم لرو چې دغه قضیه باید وڅېړل شي. بس څه نور دا تورونه لګول داسې ګډوډیانې رامنځته کېږي په یو ډول نه یو ډول اوازونه یعنی محوه کېږي. باید په دې باندې پوه شو چې ولې داسې کېږي او دولت په دې باندې دغه ده. او ستاسو د مخکې سوال په جواب کې باید ووایم چې هو، زه په ښوونځي کې استاده یم. په لومړي سر کې چې کله طالبانو کابل ونیولو نو ډېر زیات د خلک وحشت کې ولیدلي وو، او کمی چې زمونږ خویندې ولې په دغې ښوونځي کې ډېرې زیاتې یعنی ویرېدلې ولې او زیاتره وخت نه راتللې ښوونځي ته. خو د دې د تشویق لپاره موږ ټولو استادانو په ګډه سره یعنی دوی تشویق کړلې چې کېنستل په کور کې یا هم د درس څخه ځان لرې کول حل لاره نه ده. روحیه مو ورکړه چې راسي درس وایي، ولی آهسته آهسته خپل آلات هم برابر شول. دوی کوم مخالفت نه ده کړی، یعنی یوازینی ښوونځی چې فعالیت کړی ده په کابل کې په هغه جریان کې چې طالبانو کابل نیولی و افغان ښوونځی، او تاسو پوښتنه هم کولی شئ په 12مه ناحیه کې دا ښوونځی ونه تړل شو او انجونې خپل درس ته راغلي، حتی امتحانونو ته هم راغلي، درسونه یې په نورمال شکل باندې ولوستل. دلته مو روحیه ورکړله او دا چې موږ پروپاګاندا را هم زیاته کړو شي خطر د خطر ده. بل اخره ټولنه چې شي بدبختی ته ځینې ده، همدې په خاطر باندې روحیه ډیره زیاته مهمه ده. رسنۍ باید لکه روحیه هم ورکړي خلکو ته. سید موږ یې منو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، ډیر زیات به موږ وزغمو، خو بیا هم روحیه باید ورکړو چې علم په برخه کې موږ وروسته پاتې نه شو.
مننه اغل صفای، څو دقیقې وخت نه لرو. تاسو نظر غواړو واورو چې د طالبانو د حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي د دغه ورکو شو خزینه فعالانو په ارتباط چې دوی وایي تر اوسه موږ معلومات راټولو او دوی وایي چې موږ نه دي نیولي، څه غواړي له دوی نه؟
زمونږ غوښتنه دا دي، دوی کله چې دوی وایي چې موږ نه دي برانته کړې، موږ نه دي وړي ده، نو چا یې وړي ده؟ باید دا معلومه کړي، ځکه دوی حکومت کوي، اوس حکومت د دوی دي. یوازې زمونږ غوښتنه دا دي د ټولو ښځینه همدغه دي تقریبا، که د دې معلومات ونه اخلي او د دې څېړنې ونه کړي، زما په نظر دا برامته کېدل ډېر کېږي ورځ په ورځ، او ښځینه همداسې د جامع نه حس کېږي همداسې ورو ورو، ځکه اوس په سوشل میډیا تلویزیون دې شیان کې ګورو دوی بند کړی دا چې ښځینه باید څه خبرې نه کړي. موږ خپل اعتراض هېڅکله بند نه کوو، موږ په خپل کورونو کې اعتراض کړی دا څو ځلې، او موږ خپل غږ اوچت کړی دا. که دوی داسې ادامه ورکړي موږ مجبور یو چې بیا خپل غږ اوچت کړو.
اغلی صفای، د تاسو د ښځو د غږونو تر څنګ هغه نارینه و چې دغه د ډیموکراسۍ ډبره په سینه وهي، هغوی هم تاسو سره مله دي که نه دي؟
زما په نظر ډېرې ښځینه چې دي زمونږ سره یو نظر دي، او وختنۍ ښځینه چې وایي کله چې په جمهوریت وو هغوی وخت هم ښه ژوند درلوده، اوس هم ښه ژوند لري، اوس موږ سره هم نشته بهر کې ده. اوس ښځینه چې اوس په دننه کابل کې افغانستان کې شته، د دوی زمونږ ټول غږ یو دي، او کله چې موږ خپل غږ یو ځای کوو غږ بس یوازې زما غږ نه دی، ټول ښځینه نارینه غږ ده.
بلی مننه آقای دانش، تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام څومره هلمن یاست چې په راتلونکي کې به وضعیت د ښځو په برخه کې، د ښځو د حقونو په برخه کې، د نجونو د زده کړې په برخه کې بدل شي؟
انشاءالله تغییر زموږ خپل په لاس کې ده، خپل فشار خپل کوشش جاری وساتو، انشاءالله یو څه به لاسته راوړو. او هیله هیڅ کلام باید ونه بالو، هر حالت کې چې راسو باید خپل کوشش جاری وساتو، بالخصوص د علم او زده کړې په هکړه باید حمل میاشتا کوشش وکړو چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص شي او مخکې لاړ شو. کله چې نجونې په یوه ټولنه کې درس ولولي، هغه ټولنه خپله مخکې ترځي. نو که چیرې هغه ټولنې حاکمان طالبان واوسیږي، هر څوک چې واوسیږي، نو حتماً حتماً مخکې ځي.
مننه کور ودان، مدني فعال او د افغان خونځي استاد نفیسه دانش او د غراز مدني فعال شایسته صافی چې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو خبرونه پیلو، د ماخام تر 2 بجو د خبرونه دوام لري. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.